سلامونه او روختیا مو په برخه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زهیر ملمو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه هم د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، بغلان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات او فراه کې نن هم د اورښتونو تالندې برېښنا او سیلابونو بهېدو اټکل شوی دی. په بیلابیلو ساحو کې د اورښتونو اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې جمعې د سختو سیلابونو له امله په غور کې 500 او په فاریاب کې 13 کسان مړه شوي دي. د سور په 1 په بغلان کې د سیلابونو له امله تر 300 زیات کسان مړه او د خلکو ملکیتونه سخت زیانمن شوي وو. یو شمېر پاکستانی رسنۍ وایي چې په ډیورنډ کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربان موافقه کړې ده. د رسنیو لیکلي دا هوکړه پرون په ډیورنډ کرښه د خرلاچي په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او ټرافیکو لپاره د خرلاچي دروازې د پرانستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سېشنبې په ورځ د یوې بلې جرګې برابرلو هوکړه کړې. د دې رونۍ له وروستیو رئیسې تر شانبې ورځې د پکتیا په ځاځي اریوب ډنډې پټان او ځاځي میدان ولسوالیو کې چې په ډیورنډ کرښه پرتې دي له پاکستاني عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي دي. په دې نښتو کې دواړو لوریو ته د مرژوبلې راپورونه هم خپاره شوي دي، خو رسماً نه د طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه غبرګون ښودلی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د یو افغان وګړي په ګډون څلور بندیان د ایران د شیراز په مرکزي زندان کې د اعدام لپاره یو انفرادي خونې ته لیږدول شوی دي. د بنسټ پر نشان به خبر ورکړی چې دغه څلور کسان د مخدره موادو د کاروبار یا هم د امنی قدر په تور اعدام ته چمتو کړای شوی دي. افغان وګړي د مخدره موادو په تور نیول شوی چې ممکن ډیر ژر له دریو نور بندیانو سره یو ځای د اعدام حکم ور باندې تطبیق شي. په 2023 میلادي کال کې په دې تور د افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه 1400 کسان په ایران کې اعدام شوي، خو په 2022 میلادي کال کې شمیر 2500 و. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې د قرغیزستان له پلازمینه بشکه کې خپل یو شمیر محصلین په ځانګړي الوتکه کې راوستي دي. د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر بنسټ 13 شپه یو الوتکه کې یو سلسله ویخت محصلین لاهور ته رسیدلی او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هوایي ډګر کې هرکلی کړی. په پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د چارواکو له قوله دا هم لیکلي چې نن یکشنبه به هم ډیر شمیر نور محصلین له بشکه کې وویستل شي. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې بشکه کې یو شمیر کسانو له بهرنیو محصلینو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او لږ تر لږه 9 ټپیان په ټاپیانو کې ډیر یې پاکستانی محصلین دي. په همدې حال کې د قرغیزستان حکومت یې اعلامیه کې ویلي چې وضعیت اوس ښه شوی او د حالاتو د سمون داډي ورکړی. او د اوکراین جمهور رئیس وایي د اټکل له مخې روسیا به د کیف په شمال ختیځ کې خپل پوځي عملیات لا شدید کړي. ولودیمیر زیلنسکی د فرانسې له خبري اژانس سره په هغه ځانګړې مرکه کې چې پرون شنبه خبره شوې ویلي کیف د لومړۍ کرښې د ساتنې لپاره یوازې یو پر څلورمه برخه هوایي دفاع لري. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې روسي ځواکونه چې په وروستیو میاشتو کې څه ناڅه پرمختګونه کړي، د مې میاشتې پر لسمه یې پر خارکیف سیمه ناڅاپي حمله وکړه چې دا یې په یو نیم کلن یرغل کې د سیمو د نیولو له اړخه روسیې ته پراخه لاسته راوړنه کړل کېږي. ولودیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونه په شمال ختیځ سرحد کې یوازې له 50 تر 100 کیلومتر پورې ساحو کې مخکې تللي، خو روسي د اوکرایني د اوکراین ځواکونو مخه نیولې ده. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غوږی اسټ وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واورئ. په افغانستان کې د وروستیو راوتل یو سیلابونو نوی جزئیات. په غور فاریاب کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 18 ته زیات شو. د ملګرو ملتونو ادارو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي غوښتنه کړې. د فاریاب یو سیلاب ځپلې هم وایي
ډیر تلفات رسیدلې دي. پښتونکوټ ولسوالي او د المان ولسوالي، د خیبر ولسوالي
او په فلسطین کې د جګړې دوام. د غزې په جنوبی خار رفح کې پرون هم د سختو بمباریو او وسوالو شخړو راپورونه ورکړل شوي. نور مهم خبری موضوعات هم د رواني خبرونې برخه ده. هیله ده ملتیا مې وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبرونه دویمه انیمای کی د لوبو له میدانه ورشي خبرونه هم خبريږي البته په تکراری ډول باندې او د لوی هیروي د سیمال په افغانستان کې له تیر دوه ورځو راځي په ځنی ولایتونو کې د بهیدلو سیلابونو لامل د نګدي او یاتنو د مړینې خبر ورکړل شوی په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو چارواکي له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د په دې هواد کې د سیلاب سپلو د لاسنیوي لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي بلخو د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام ویلی ډیر ژر به غور ولایت چې تازه سیلابونو ډیر ځپلې د مرستې ډلې ولي د نور ولایتونو ترڅنګ په غور ولایت کې د ورسیو سیلابونو لامل خلکو ته د سر مال درانه زیانونه اوښتي دي د فاریاب څخه هم د سیلابونو لامل د ځاني او مالی زیانونو د اوښتو راپورونه ورکړل شوې دي بشپړ تفصیل یې په دې راپور کې واوري
په غور او فاریاب ولایتونو کې د ویجاړونکو سیلابونو د راپورونو تر خبرېدو وروسته ګڼو سازمانونو او هیوادونو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده دغه سیلابونه د جمعې ورځې تر سختو اورښتونو وروسته بهیدلې چې په ګڼو ولسوالیو کې د سر او مال زیانونه اړولې دي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوب لوشمیر او ویجاړیو تصاویر زړه بوژنونکي بللې دي هغه پر خپل ایکسپانډ لیکلي چې د تریتم سویو د لټولو او ژغورنې ترڅنګ عادي حالت ته د خلکو د ژوند جواک درګرزول لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا ده ریچارډ بنت له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د بشری ملاتړ لپاره نوره مالی مرسته وکړي او د پوینا د اقلیمی بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورو هڅو ته اړتیا ده په همدې حال کې د ملګری ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د ورستیو سیلابونو له کبله 2500 کورنۍ اغیزمنې سوې دي د ادارې پر خپل ایکسپانډ لیکلي چې د دوی د مرستې رسونې ډلې په ساحه کې دي چې ډیر ژر به د مرستو رسونې چارې پیل کړي که څام په غور کې لږ تر لږه د 500 کسانو د مړینې خبر تایید شوی خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر تر دې زیات وي د غور لپاره د طالبانو د والی ویاند ویلي له جمعې راهیسې د سیلابونو له کبله د غور د بیلابیلو ولسوالیو او د هرات غور لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي په غور کې دغه سیلابونو 2000 کورونه بشپړ او 4000 کورونه څناڅه تخریب کړي 2500 دوکانونه سلګونه هکتار کرنیزم ځکه پلونه او نور تاسیسات ویجاړ کړي دي د غور ترڅنګ له بدخشان فاریاب تخار سرپل او نور ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو بهیدلو راپورونه ورکول سوي دي باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پر خپل ایکسپانډ دی وی ویډیو په خبرولو سره ویلي په فاریاب کې سیلابونو خلکو ته زیات مالی او ځاني زیانونه اړولې دي د فاریاب د والی ویان اسمت الله مرادی ویلی چې په فاریاب کې د مړو شمیر 300 رسیدلې او 340 هم تلف سی ودی د فاریاب ولایت یو اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي رادیو ته ویل د غسیلابونو په ګڼو ولسوالو یو کې خلک زیانمن کړي
ډیر تلف رسیدلې دي پښتونکوټ ولسوالي او د المال ولسوالي د خیبر ولسوالي د غیسار ولسوالي د چلګزی ولسوالي د خلکو ته کشتونه ډیر خراب شوی دي او دوی ته زیان رسیدلې دي د ځانو او د انسانانو د حیوانانو د غو رسیدلې دي تلفات رسیدلې دي
پروند بدخشان د مرکز فیض آباد او شاوخوا لس ولسوالۍ ترمنځ لاري د سیلابونو د بهیدو لکبله وټړل سوې تر دې مخکې د غویا ساور پر یوشتمه په بغلان کې سخت سیلابونو بهیدلې و چې تر 300 زیات کسانی مړ کړي وو د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون پر خپل ایکسپانډ خبر ورکړي چې دغه ماموریت مرستیاله اندریکا راتواتی پرون په بغلان کې سیلاب ځپل یو ته د مرستو درسولو بهیر وکوت
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
نسمال چې نړیوال بانک او همدارول نورو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا خبره کړې او همدارول ډیر خلک له بیروزګاری هم شکایت کوي په همدې حال کې د طالبانو حکومت لخوا له یو شمیر وزارتونو سره د اتو دولتي ادارو ادغام د دې ادارو یو شمیر کارکونکو د خپلې کاري راتلونکو په اړه اندېښنې کړې دي البته اندیښمن کړي. دوی وایي که په دې ناوړه اقتصادي وضعیت کې له دندې ګوښه شي ژوند به ستونزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ اته خپلواکې دولتي ادارې له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د هغو دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي چې ادارې د طالبانو د مشر مولا حبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ له یو شمیر وزارتونو سره مدغم شوي اندېښنه لري چې ښایي له دندو ګوښه شي. د طالبان حکومت د اعلی تفتیش ادارې یو کارکونکي چې نه غوښته نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د کار د هغه په ګډون د دې دفتر ټول کارکونکي اندېښمن کړي دي.
د هیواد په داسې کړکیچن وضعیت کې چې ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي ټول کارکونکي اندیښمن دي. له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده چې مدغم شوي کارکونکي وساتي څو د کارکونکو د بدبختۍ او ستونزو لامل نشي.
د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چې د طالبانو حکومت د امیر روغتیا له وزارت سره مدغم شوي یو کارکونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل.
له امیر روغتیا وزارت سره د درملو او خوړو ادارې ادغام په اړه د امیر المؤمنین فرمان زموږ د اندېښنې لامل سوی چې منفق یا بیکاره نسو. په دې سختو شرایطو کې د کار موندل ډېر ګران دي. که کار نه وي د نفقې پیدا کول موږ ډېر ستونزمن کېږي.
کار نه باشه نان پیدا کردن هم مشکل است.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د طالبانو حکومت د ویان صبی الله مجاهد له قوله لیکلي چې د طالبانو د مشر مولا حبت الله اخندزاده د حکم له مخې د دولت د نونسو ادارو له ډلې څخه اتې له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. مجاهد زیاته کړي چې دغه کار د تشکیلاتي پړسوب یا زیاتوالي د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد په ټکو د تفتیش عالي اداره د معاونیت بس د احکامو او فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره د خوړو او درملو ملي اداره د معینیت په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره د اوسپنې پټلۍ اداره د معینیت په بس کې د ټول ګټو له وزارت سره د تیلو او ګازو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د ستاندارد او نورم له ملي ادارې څخه د مالي وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معینیت سره د خوراکي توکو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو له معینیت سره د حرفه ای زده کړو اداره د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مدغم شوي او دغه راز د المپیک ملي کمیټه د بدني روزنې او ورزش لومو ریاست سره مدغم شوي. د باختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي دي چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شوي ادارو کارکونکي د اړتیا له مخې به په هموغه بستونو کې وګمارل شي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو یو شمېر پخواني کارکونکي چې په تیرو کلونو کې د طالبانو حکومت لخوا د بدلونونو له امله منفق شوي دي وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالبصیر په جمهوري نظام کې د دفاع وزارت یو پوځي و چې په خبره یې د طالبانو حکومت پر مهال تقاعد ته اړ کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبان در اتک سره سم ما د څلور پنځه کال په عمر باندې جدي تقاعد تر کړو. درې کال کېږي چې موږ وزګار یو ټول په کرایي کورو کې ژوند کوو. اصلا د قانوني کار په اساس باندې موږ ته باید
په دې جمهوری نظام کې د سترې محکمې پخوانی مشر قاضی عتیق هم ورته شکایت لري.
کله چې طالبان افغانستان ونیوله زه د کار نه وزګار شوم. زما په ځای بل غیر مسلکي یو ملای وټاکل او متاسفانه موږ د دې لحاظ نه چې وظیفه نه درلوده مهاجرت ته روان شوم.
د ادارو ادغام او د یادو ادارو د ځینو کارکوونکو د بیروزګارۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه اووه څلوېښت یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د نږدې درې څلوېښت میلیونو وګړو څخه له یو پر درېیمه برخې ډېر وګړي یې له فقر او لوږې سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون زلري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړل چغلې نو ما وځه ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وایي چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کوم وبات چې ازادي راډیو اوري پر ویبل اقتصادي موضوع بتم شو خدا زل په بانکي سېکټور کې د خلکو ناهلي په افغانستان کې د بانکونو یو شمیر کارکون کې وایي د مهال د نو یو حسابونو د پرانستو په پرتله د شته بانکي حسابونو تړل کې دل زیات شي ودی دوی ازادي راډیو ته ویلي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ او په بانکي سیستم کې د سونزو لرامسته کې دروسته پر بانکونو د خلکو باور کم شوی د خصوصي بانکونو یو شمېر مشتریان هم وایي د بانکونو لوري پر خپل وخت د پیسو د نه ورکړې لامل پر بانکونو دوی باور کم شوی دی یو شمېر اقتصاد پوهان هم په دې باور دي چې د بانکداري سیستم ته زیان د ټولنې اقتصاد ته هم زیان رسوي او اقتصاد اغیزمنوي نور تفصیلی دی راپور کې واوري
په افغانستان کې د بانکونو په ځانګړي ډول د خصوصي بانکونو یو شمېر کارکونکي وایي چې په دې وروستیو کې د نویو حسابونو د پرانستلو په پرتله د دوی د پیرودونکو لخوا د بانکي حسابونو تړل زیات شوی دي دوی د دغه وضعیت لامل په بانکي سیستم د خلکو د بے باورۍ په ګډون بیلابل نور لاملونه په ګوته کوي اقتصادي ستونزې او په بانکونو کې د خلکو د سپما کولو لپاره په کافي اندازه د پیسو نشټوالی بل لامل دی چې دوی یادونه کوي د بانکونو دوه تنو کارکونکو په راپور کې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مراجعه په خاطر افتتاح حساب
د حساب پرانستلو لپاره د غوښتنلیکونو پروسه خورا پسه ده او د امارت نمخ کې د تیرو کلونو په پرتله ډیره خلک بے باور شي وي دي
بنابر تجربه کې خودم دارم بعض وخت کې امارت اسلامي حاکم شوه ده
هغه تجربه چې زه لرم له هغه وخت چې په افغانستان کې اسلامي امارت وخت رسیدلې حساب پرانستل خورا کم شوی او د حساب بندول ډیر شوی دي د حساب بندولو یو اصلي علت دا دی چې کله حکومت بدل شو هغه کسانو چې ډیر پیسې په بانکونو کې وي دوی ونه شوي کولای چې خپل پیسې بیرته ترلاسه کړي بانکونو د هر لامل عمله چې وو دوی ته د پیسو د بیرته ورګرځولو توانایی نه درلوده
د خصوصي بانکونو یو شمېر مشتریان هم د بانکونو د کارکونکو د غڅرګندونې تاییدوي د کابل اوسیدونکو بصیر وایي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ مخکې دوه بانکي حسابونه درلودل خو اوسې دواړه حسابونه تړلې دي
کله چې سقوط رامنځته شوی وو نه یوازې دا چې زموږ پیسې بلاک شوي وې او زموږ حساب ته زموږ پیسې نه ورکولې بلکې د هغو بانکونو ساتونکو او چارواکو هم له موږ سره ناسم چلند کاوه لکه دا چې زموږ حق نه وو او یا دا چې موږ هلته ورسره پیسې نه درلودې له هغه وروسته نور موږ پر دوی باور نه لرو ما خپله دوه اکاونټ درلودل دواړه می بلاک کړل
د هرات ولایت یو اوسیدونکو احمد چې په دې وروستیو کې خپل بانکي حساب تړلای ازادي راډیو ته وویل
د دغه مانیټری رضایت نه لرو یو پیسې چې اوله کې خلک بیا وې نن ورځ نه درکوم بیا سبا یا بل سبا راسه انده داسې اعتبار د بانکونو اعتبار به ختم دي بانکداري به خې ضعیفته دلته
د اقتصادي چارو په بشیر دودیال بانکداري د ټولنې په اقتصادي وده کې یو مهم اصل بولی او وایي چې په بانکي سیستم کې رامنځته شوی ننګونې د ټولنې اقتصاد زیانمنوي
بانک او بانکداري او بانکي سیستم په اقتصاد کې ډېر مهمه پدیده ده متاسفانه سرمایه چې راکېدل په دغه بانکي تعاملات چې نو به د اقتصاد ډېر لوی زیان رسوي او د اجناسو په نرخونو باندې تاثیر کوي او د اجناسو نرخونه ټول د لاسره د مشتری یا د عوامو خلکو د جیب د متضرر کېدو باعث ګرځي
په دې اړه د خصوصي بانکونو د مسؤلینو د نظر په اخیستو ونه توانیدو او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزی بانک وایاند حسیب الله نوري هم د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان بانکي سیستم د پام وړ واده کړی و آندا چې خلکو د خپل پیسو ډیره راکړه ورکړه په افغانستان کې دننه او بهر د بانکونو لاره کوله، خو د بانکونو د یو شمیر کارکونکو په خبره اوس خلک ډیره راکړه ورکړه د صرافیو لاره تر سره کوي. دا ورسته له هغه چې په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال بانکونو د خپل مشتریانو د پیسو په ایستلو بندیز ولګاوه او خلک به په ځانګړي ډول له خصوصي بانکونو د خپل لږو پیسو د ایستلو لپاره هم په اوږدو کتارونو کې د بانکونو د دروازو تر شا د انتظار ورځې او آن شپې تیرولي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او د غزې په جنوبی ښار رفح کې پرون هم بمباری او سخت نښتې روانې وي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون وویل د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندان یې وژلی چې ویل کېږي په رفح کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤول و. اسلامي جهاد د حماس متحده ډله ده چې ویل کېږي د ایران ملاتړ هم ورسره دی. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. لرفح ښار شاوخوا اته لکه کسان نور سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي دي او ترخوای اسرائیل بیا دا هم ویلي چې اوس د کلاوند ښار ته د مرستو لومړی جوپه رسیدلې ده. تفصیلي راپور کې
د غزې په جنوبی شهر رفح کې د هغو پوځي عملیاتو تر لاسو زیاتې ورځې وسوې چې اسرائیل محدود عملیات بولي. خو د سیمې اوسیدونکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون شنبه هم په دغه ښار کې سخت بمباري او وسلوالې نشتې روانې وې. د غزې الکویت روغتون ویلي چې د رفح د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د وړې مشپې د حملې له کبله دوه تنه وژل سوي دي. عیني شاهدانو ویلي د رفح په جنوب ختیځ کې سختې وسلوالې جګړې او په ختیځ کې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا بمباري روانې وي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون اعلان وکړ چې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومنداني وژلې چې ویل کېږي په رفح ښار کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤول و. د فلسطین د اسلامي جهاد ډله د حماس چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي متحده ډله ګڼل کېږي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي په تازه هوایي حملو کې د حماس ډلې ځینې مورچلونه ویجاړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل ځواکونو په رفح ښار کې ځینې سیمې نیولې هم دي. دغه ښار ته چې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی د غزې له نورو برخو د جګړو له ډاره تر یو میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې د اسرائیل د مځکنیو پوځي عملیاتو له پیلېدو سره له رفح ښار نږدې 800,000 کسان نور سیمو ته په کډه کولو مجبوره سوي دي. په رفح ښار کې د حماس ډلې د ځپلو په نیت روانه میلادي میاشت د اسرائیل لخوا د پوځي عملیاتو پیلولو مصر او د امریکا متحد ایالاتونه په غوسه کړي دي. اسرائیل چې په 13 جنوري میاشت کې د غزې تړنګ په شمال کې د خپل پراخو عملیاتو د پای ته رسیدو خبر ورکړې وو، روانه میاشت د غزې د شمال په ځینو برخو کې خپل تازه پوځي عملیات وکړل. اسرائیل هغه وخت ویلي و چې ځواکونه باید د تونلارې ډلې حماس د بیا منسجم کېدو د مخنیوي لپاره بیرته دغو ساحو ته راستنې سي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون په مخکنیو 24 ساعتونو کې په غزې تړانګه کې د اویا اهدافو د بمباری خبر ورکړ او پرون یې د رفح ښار په ختیځ کې هم ځکني عملیات روان وو. په همدې حال کې اسرائیل اعلان وکړ چې د بشري مرستو لومړی جوپه پرون کلابنسیوي ښار رفح ته ورسېده. په غزا کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی توندلاري ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم تر 300 زیات کسان یرغمل دي چې د موندلو او خلاصولو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند ډیورن کلخې ته نږدې دوه خونځي د څبان د یوې لسیزې وروسته بیرته پرانستل شول. د ناوې او کمر کلیو اوسیدونکي چې په تیرو کلونو کې د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو له ویرې خپلې مینې او سیمې پرېښې وې، اوس ډېر شمېر بیرته خپل کور کلي ته راستانه شوي او نورې هم د راستنېدو په حال کې دي. د کورنیو بیرته راتګ سره خونځي هم پرانستل شوي او د زده کوونکو ګڼه ګوڼه هم پکې جوړه شوې ده. تفصیل راپور کې
په تیر څه باندې یو لسیزه کې پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرخې سره نږدې پراته کورونه کلی او سیمې په پرله پسې توګه په توپونو وشتلې، چې پکې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي، په زرګونه څاروي وژل شوي، کورونه باغونه او کرهڼیزې ځمکې تخریب شوي دي. او همدا وجه وه چې له یادو ساحو څخه په زرګونه کورنۍ کډوالې شوې وې. له دغو سیمو یوه هم د ناوې دره او کمر کلی دی، چې د خلکو په وینا یې اوس هغه بریدونه بند شوي او دوی هم خپلو مینو ته راستانه شوي او خونځي هم بیرته پرانستل شوي دي. د ناوې او کمر کلیو ماشومان وایي له دوی خونځي ته تګ او زده کړې پاتې وي، او د کډوالۍ پر مهال به چې نور کوچنیان ښوونځیو ته پر تګ لیدل، نو دوی به زیات خفه کېدل او د دې ورځې په ارمانو چې درسونه بیا پیل شي. د ناوې ښوونځي دوه تنه زده کوونکي پلوشه او بلال:
مکتب ته تللې زه ډېره خفه شوم، زه چې اوس موږ مکتب جوړ شو زه ډېره خوشحاله یم، زه غواړم چې دکې ډاکټر
شم. مخکې درسونه نه ویل او زده کړې نه کولې، اوس موږ خوشحاله چې خپل مکتب هم فعال شو او درسونه او زده کړې کوو.
د سرکانو ولسوالۍ د پوهنې امیر خان ګل عبید د بیرته ستنو شوو کډوالو او پرانستل شوو ښوونځیو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستاني توپونو له وجې خلک راکړه شوي وو، اوس بیرته ځایي خلک خپل کورونو ته راغلل، چې د ناوې په دره کې یو لومړنی ښوونځی او بل منځنی ښوونځی فعال شو. اوس زده کوونکي په سبقونو بوخت دي. ناوې متوسطه منځنی ښوونځی تعمیر لري او هغه بل ابتدایي ښوونځی دی هغه تعمیر نه لري. هغه بیخي د پاکستان لیک سره نږدې دی، دغه کمر کلی مکتب ابتدایي، او شاګردان د منځنی ښوونځي کې اویا کسان دي او د کمر کلی ابتدایي ښوونځي کې دیرش کسان دي. دیرش
د پاکستاني او توپچی بریدونو له ویرې د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې زیات کلی له خلکو خالی شوي، خونځي د زده کوونکو د نشتوالي په وجه تړل شوي دي. د کونړ پوهنې ریاست چارواکي وایي کوم خلک چې بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي، دوی به د نورو ماشومانو په څیر اولادونو ته د زده کړو اسانتیاوې چمتو کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد رحمان د غزنی ولایت یکل سوالی مالایک علی ما وختنه د سمو کلی کې هیڅ مکتب نسته، نه د انجونو او نه د هلیکانو. موږ ته یو رسمي مکتب راکول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي. پیلن تقریبا 1200 کور به کلی هیڅ نه مکتب سته، کې نه د انجونو مکتب سته نه د هلیکانو مکتب سته. مهرباني.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام در پیژدم. د غزموش په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په دژور باندې راګرځي، بیا ډیر بیزته کوي. بیخي داسې یو چارټر خریلی هغه بیا یو سلمانۍ ته په زور بیا غلط بیاشتن او کلکې وخري بیاشتن، بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا تر ازین چا سترو چرند کړی ټایپ ایم 3 چرند کړی دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې باندې هغه واده خوشالۍ زندې تیری. نو دوی چې کوم دغه کوي په کوم کور کې دلیا وادي دغه کور ول بخامه خای نه نو دوه دنې په مابس کې ناشې. نو دغه چې چاته مور نه رئیس کوم نه ورېدل ته نو سړی چاته اوس ورس چاته وای نو چاته ورس هغه تر دې بس عزت
د پاکستان وړو چارواکو څخه ته هله دي موږ چې دا خلک لا شپتو ځکه من کې ځکه چې دا کاروایي چې کېږي دا ټول د غوره لاس کېږي، دغه تاسې هغه مسؤلین چې دي په دا باندې جدي تجدید نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکړي. نو به تاسې لپاره هم اسانتیا شي، نور ګاونډیان لپاره هم اسانتیا شي، کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم. مونږ نه نه هر له تا اجندول سواله سیدن کې په اعلان په ایران کې وسیګو او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نیسي، او په ځواب کې زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې باروت کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ټیپورټ کوي بیرته افغانستان ته اړي، یو قاچاقي قانوني اسناد هم نه ملل کېږي په ایران کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
هو پم دغه شمیرو موږ سره کولای شي اړیکه ونیسي او خپل غږیز پیغامونه ازادي تر رادیو ازادي رادیو تر واسوي. تر خو نور مهم مطالب نو زنه جالب موضوعات هم که داسې فکر کوي چې هغه د خبراوي وړ دي، ازادي رادیو سره په همدې واتس اپ شمیره شریکي، موږ به هغه په خپل ټولنیزو رسنیو کې هم خبرو کوو. په افغانستان کې د سهار شپږ